라디오.
سلامونه دروندونکو سهر مو بخیر د افغانستان په وخت د سهر 15 بجې شي تاسو آزادی رادیو ته غواکې است مخکې در دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو او لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت سرپرست محمد عیسی حسنی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګو او لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتر سړک هوکړه کړي. یاد وزارت دا خبره په یو خبره کړې خبر پانه کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیات افغانانو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا پیل او د لوزیو دوغباد چولک او بابوس سیمو تیریګ او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې په شپږ میاشتو کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیو مذهبي مشر کریم اغا خان مسل کې خاور ته سپارل شوی دی. محمد کریم الحسینی سلورم اغا خان او د نړۍ اسماعیلیه شویګانو نه سل بختم امام د مصر په اسوان ښار کې خاور ته سپارل شو. د هغه د خاور ته سپارلو مراسم کې 15 اغا خان او د اسماعیلیو 15 امام شاهزاده رحیم اغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیو ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم اغا خان شاهزاده کریم تابوت په یو کښته کې په تشریفاتي بڼه دغه ځانګړي ځای ته ولېږدول شو چیرې چې د نور اسلام ویلا او د دریم اغا خان قبر دی. د غزې اوسیدونکي د ځای په ځای کولو په اړه د ټرامپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشري ته جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزې د اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرامپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو د مشرانو بیړنۍ ناسته به جوړه شي. دغه وخت نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 8مه د دې ناستې کوربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړانګه کې د فلسطینانو د استوګنې اړوند د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرامپ له وړاندیز وروسته د نوي او وخونکو بدلونونو په اړه خبرې ترې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیرونی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی ماتره کړ. د واشنگټن اسلامیت د ترڅنګ عربي نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې هم راپارولې دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 500 کډوالو د مړیو دوه ډلې قبرونه موندل شوی دي. د لیبیا چارواکو د دغې باد په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 500 جسدونو ډلې دوه قبرونه موندلې دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکېچن نیواد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 900 جسدونو لمړنۍ ډلې ډلې قبر د جمی پورس د کفر خار په سویل ختیځ کې په یو پټ ځای کې وموندل شو. ځکه کړی چې چارواکی دا مړی د اجسادو معایناتو لپاره وړی دی. او وروستۍ خبره دا چې د افغانستان د فوټبال لوبډله برازیل سره په څلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد فوټبال لوبډله به په دې څلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې د نوموړي لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالي به د هود میاشتې له 13 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې په خوراکي د ماشومان اخته کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیا مرکز جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم شي، موږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارسواکۍ 214 سخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي دي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قبلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو له امله یې ګرځېدلی دی. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارزواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارزواکۍ اخته سبیتی
خارزا کله دی د تاریخ پخته خدا خپل مخمن په کور کې شته دی یو د کلند یو بل د کلند دی اوس نه ورو چې خبره چې د واري خبرې و ډیر غریب وطن دی وی خبرې خواري په کې نه ډاکټران نشته نه خسته نه بس ډیر زیات غریب و وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې څلور مریستګان دی یو شي ته دارو مونږ خواړه مخمن په دې خبره کېږي به تمر کېږي چې د دارو د هغو میکروبونو هم دی د ټیسټونو
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي.
ډېر مشکلات لرو، ډېرې همدا سي بیا دوارې وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماډي بیا را پیدا کړو. ډېر خو هر غریب شته دی چا سره پیسې چا سره نه، بس مونږه دا وختونه چې مونږ لږې ډاکټران زیاتې کړو
دا مېرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارزواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ د 214 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پانه لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. د غیداري زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په تویستما په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 50 کلونو کم عمر خوارزواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلي چې له 50 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغې سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجدلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. نورحال د اکرام لیکرام راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، پکې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلی چې د غونډې ته بعد تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کولیکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي، لاس په ډاګه نه کیږي. فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي انرژي لرونکي مشروبات خوښوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان دوی په سکلو روږدي شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي د دې څښاک کارونه د انسانانو روغتیا ته جدي زیان رسوي او د مغزي سکتې او د زړه د ناروغۍ لامل کېدای شي. تفصیل په راپور کې.
مدت 3 سال مشمه از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
د مزار شریف خار اوسیدونکو 25 کلن ځوان حارث وایي 3 کال کېږي هر ورځ د انرژي لرونکو مشروباتو یو وخت څښي. دوی وایي په پیل کې یوازې کله ناکله د ستړیا د لرې کولو لپاره څښله، خو د وخت په تیریدو یې عادت وګرځېد. اوس یې له څښلو پرته فکر کوي چې ورځنۍ چارې نشي ترسره کولی. حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم د دې څښاک له زیانونو خبر دی، خو بیا یې هم څښلو ته دوام ورکړی دی. دوی 3 کال کېږي چې زه د انرژي لرونکي څخه استفاده کوم. دا هم راته معلومه ده چې روغتیا ته زیان لري، خو اوس پرې عادت شوی یم. که یو نه څښم ځان آرام نه احساسوم. د هرات ښار اوسیدونکی محمد چې 10 کلن دی وایي په پیل کې فکر کاوه چې انرژي لرونکي نوشابې یوازې د ستړیا د ختمولو لپاره ګټورې دي، خو وروسته پوه شو چې دته یې د بې خوبۍ سربېره ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د دې ډول مشروباتو پر کارونې روږدي شوی، خو هڅه کوي چې کمې کړي.
هر وخت کم استفاده میکنم همو شب.
دی وایي هر ځله چې وڅښم هماغه شپه سم خوب نشم کولی، تل له ځان سره وایم چې نورې نه څښم. تر خپلې وسې هڅه کوم چې نورې پرېږدم. په افغانستان کې یو شمېر هټیوال یا دوکانداران وایي چې د افغان ځوانانو د لوړې تقاضا له امله د انرژي لرونکو مشروباتو له 10 څخه زیات ډولونه بازار ته راوړل کېږي. د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې عبدالجبار مومنیار وایي چې د انرژي لرونکي څښاک ډېر څښل عصبي سیستم تحریکوي او که دوامداره وکارول شي انسان پرې روږدی کېږي. نوموړي له دغو مشروباتو د کارونې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار
دیوی هغه کسان چې له انرژی لرون کو گازدار مشروبات و لیره گت اخلی ده وزن ده زیادوالی ده شکر ناروغی مغزی سکتی ده زره ناروغی و ده غاخون و لخرابوالی او ده میده ده زخم پا چیر له دول دول ناروغی و سنزو سرمخ کیگی
چربی شکم بیشتر می سازه.
یو شمیر افغانان باور لري چې په هیواد کې د انرژي لرونکو مشروباتو لپاره پراخ تبلیغات د دې لامل شوي چې ځوانان زیات استعمال ته وهڅول شي. ډاکټران وایي چې د حکومتونو له لوري د عامه پوهاوي پروګرامونه کولی شي د دې څښاک د استعمال د کمولو په برخه کې ګټه ورتمام شي. دوی سپارښتنه کوي هغه کسان چې انرژي لرونکي نوشابې ډېرې کاروي باید ورو ورو یې د څښلو اندازه کمه کړي او پر ځای طبي بدیلونه لکه اوبه د لیمو اوبه او شین چای وکاروي. د یادونه ده چې په ډېری هیوادونو کې له اتلس کلنۍ څخه ښکته کسانو ته د انرژۍ لرونکو مشروباتو د پلور په برخه کې محدودیتونه وضع شوي، خو په افغانستان کې له کوم محدودیت پرته په آزاد ډول پلورل کیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیلابیل سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړیږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دوو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبان حکومت د خوراکي توکو د بیې د کنټرول غوښتنه کوي. بشپړ حال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخها بیشتر از این بلند نره.
سمیع الله د طالبانو د حکومت د ښاروالۍ کارکوونکی دی، وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له امله اندېښمن دی. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډېر وېرېدلي او خوراکي توکي ډېر اخلي تر څو نرخونه لا پسې ډېر لوړ نه شي. موږ ته د تېرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکی قیام هم ورته اندېښنه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
نه اوړه اخیستی شو، نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نه شي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډله نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیروني پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بهرنیو اسعارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړي دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په لرې ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بیا بېرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بېرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوي په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانیو ته راښکته شوی و، حال دا چې د تېرې اونۍ په جریان کې 6 افغانیو ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوي 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ یو بوری څلور ویشت کیلوی آلا وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو شپږ لیټره دبای په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2006 څخه زیاتې مرستندویه لارۍ غزې ته داخلې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ ګواښ بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه سي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوي او د اوربند په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداري ورکړی که اوربند مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټد پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربند له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارې بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل سوي چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسېدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ 600 مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي سوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری زوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې 2 یا 3 کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې سوې غزې په ځینو برخو کې د احتمال ملي قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کمدیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. پیاده ودانۍ کې به د OPD یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غواک، پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا پیاده روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شوي دي. اوس مهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه سي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د DH یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د OPD یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار، د ستوني غوږ، پوزې څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره 40 بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده. چې لامل یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی ایچ کلینیکو ډیر ښه سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او د حتی سرجري کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، بیا هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډی ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامان آلات راوړل شي، بستر سیستم منظم وي، زمونږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات داخل کې حل شي دا به ډېره ښه وي.
ښاغلی زمانی وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کنډو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارې هم خرابې دي او بل ښاریاتو څخه دغه سیمه لرې ده. که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسېږي، لاره کې ضایع کېږي. موږ خپله ډېر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسېږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کومې ستونزې مشکلات چې دي داخل په
د سیمه او بل اوسیدونکو. محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاو نه غالي. په ویناي اوس چې ورته وداني جوړيږي په دې هیله دي چې ورسره به دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک بیا باندې سره ډیر خوښي راځي دي، او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي، او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي، چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه، روغتي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري، او لامل یې روغتي کارکوونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
facebook.com/azadiradio
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامات چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جام څلی یا منار جام نخی جوړ کړی هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي، او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د جام څلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیون یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میناری جام یو عزیز زمونږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی، او په کار د چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي، او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته را مات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت میناری جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دینه زمونږ ډېرې موخې دي، چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلا وي. که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاست، موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګی مو استفاده کړې. نو په ټوله کې د داسې کړنو نه زموږ موخه همدا ده چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 900 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال لویدیز په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی، او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانیدو له خطر سره مخ دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
پختو خبری مجلم دلتا پای ترسیگی خود داری خبری.